السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې وتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی په بونو کې چارواکي وایي چې پرچاوني ځانمرګي برید کې لښته لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي. د نوښار پولیس وایي د هغه ضلع په اکبرپوره کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال په ډزو وژلې. آذربایجان ویلي سفیري او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوې ده. اوسم د خبرونو تفصیل په بونو کې چارواکي وایي چې پرچاوني ځانمرګ برید کې لښته لږه درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک ګاډۍ د چاوني له دیوار سره وجنګولې او وروسته ننوتل چاوني ته ننوتل چې هلته لامنیتی سرتیر سره نشته پیسې. چارواکي وایي زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته ورسي خو په زخمیانو کې ځینې ولسي وګړي هم شته. د پاکستان فوج عامالي کويداري په بیان کې ویلي چې د وسوالو زد کاروي روانه ده. چاوني تتلونکي لاري تړل شوی دي. رسنوي ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول شوی چې پکې به ډلې چې جان ته د جشي فرسان محمد په نوم یادوي وایي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د غسي وی ډلې نوم مخې ته راځي چې شتون پاړای په خپل واقعیتوګه تصدیق نسی کېدلای. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د تیرا راجګال د کډوال لپاره څه د پاندی 1.5 میلیون روپۍ مزوري کړي. پرون مشالې د تاسوولې خبر پانه کې ویل شوی چې دا پیسې د قدرتیا بتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړي دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 15000 کورنۍ ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي شان ورکړل شي. د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي مشالې ته په دې اړه د جولای پر 14 وویل
551.900 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبایي حکومت ریلیز کړو. علي امین ګنڈاپور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا غوي چې څومره ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي.
په 2013 زیږی کال کې د وسوالو زد پوځي عملیات په محل د تیرا راجګال زخه شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې وچ په کې ورسته ګڼ شمیر بیرته ستانه سو خو لا هم شاوخوا 15000 کورنۍ بې کور دي. د نوخار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي د خبریال د وژنې مقدمه د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی اف آی آر له مخې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تانه کې تر سوي رپورټ کې ویلي چې هغه او حسن زیب پرون مازیګر اکبرپوره سیمه کې په خپل ذاتی ګاډي کې روان وو چې دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو په ډزې ور باندې وکړي چې لوجه حسن زیب په موکه مړ شو. پولیس وایي چې بریدکونکي د پیښه له ځای تښتېدلی خو په لټنې پیل کړي. برخوا د وژل شوي خبریال ورور وایي چې د کورنۍ له هیڅ چا سره ذاتی دښمنۍ نسته. حسن زیب پېښور کې د اردو ژبې آج ورځپاڼې سره کار کولی. پېښور های کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی شزي او د هغو ماشومان ته د دواړو هیوادونو شهريت یا تابعیت ساتلای شي. د جولای په 14 قاضي په قاضي سید ارشاد علي او قاضي وقار احمد مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا د ارکل سوي 15 درخواستونو فیصله واوروله. په فیصله کې ویل شوی چې د 20 کلو څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستانی مور یا پلار سره پیدا شوی دي هغه وی د دوه هیوادونو تابعیت یا شهريت ساتلای شي. د دوی کورونی وکیل سیف الله محمد کاکا خیل په دیاله مشال ټیډو ته دا یو شګام وبللی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسیار تر مخه دا مهال په پاکستان کې تر 14 لسته کا زیات او ريجستره افغانان ژوند کوي. او رسې خبر دا چې آذربایجان ویلي چې سفیر او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوې ده. په تهران کې شاوخوا یو نیم کال وړاندې د دې هوا سفارت ترخنډي بروت ورسته تړل شوی وو. د آذربایجان بهرنی چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې سفارتي عمله به له نوې ودانۍ څخه خپل کارونه پر مخ وړي او ایران باید امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د آذربایجان پر سفارت سوي وسلوال بریټ کې د سفارت د امنیتي چارو مشر وزل شوی او د نور ټپیان شوی ول. د ایران عدلی وزارت وایي چې مشکوک بریدګر نیول شوی او تر محاکمې وروسته عدالت ورته د مرګ سزا اورولې ده. خبرونه پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکر ناوري د لوریدونکو په خبرونو کې تاسو باوریدلی وی چې نن په بنو چاونې باندې ځانمرګي بریټ شوه دی. دا وخت موږ سره د سیمې ناظم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کوریدونکو ته د دې نننې پیښې چې په بنو چاونې کې شوه ده په اړه تازه معلومات ورکړي.
مننه انیسا. بالکل په بنو چاوڑے باندې د ځانمرګي برید د بنو د پولیسو د غرنګ د امنیتی چارواکو په وینا سهار سلور به 15 سلوی خمنټه د پاسه سلور بجه یعنی 15 منکان 15 بجه دا وخت نه محل شوه دی. امنیتی چارواکو په وینا د بارودو ډګ گاډي وسلوالو د بنو چاوڼې دیوال سره جګړه ولې دی چاغه نه پس 15 وسلوال دوی وای چاغه چاوڼې تر دنه نه داخل شوی دی. د سحر نه تر اوسه پورې وخت په وخت د غلطه په چاوڼې کې 14 आवाजونه راځي او د غرنګي فایرینګ هم د دواړو طرف نه ډزه شروع دي. لګه شه بڑا وړاندې امنیتی کونه د غرپور هم ورکوي چې په دې کې سلور وسلوال تر اوسه پورې د ځانمرګي بریدګر په شمول دا وژل شوی دي. اول چې کم ځانمرګي برید په ګاډي کې برید کړی دی یعنی ګاډي ور جګړول دي. دا غي نه علاوه سلور وسلوال دوی وي چې هغه وژل دي. یو وسلوال لا اوس هم پاتې دي چې هغه سره یا ډز روان دي. بل طرف ته په دې کې چې کم کیژوالټیز یعنی مرګ جوړل دا غا تر اوسه پورې د پاکستان فوز چې کم اماډي کو څنګه د اس پی آر هغه د دې تصدیق کوي او دوی وایي چې دغه وسلوال یو کوناته یو ځای ته اشاره کړی دی او پاغه باندې فایرینګ روان دی. خو البته د مرګ جوبل دوی هیڅ یا راپور نه دی ورکړي. امنیتی چارواکو مشال ریډو ته بیا د نوم نشو دلو په شرط او دغه رنګي د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډو ته وویل چې په دغه پیخه کې درې 50 کسان یعنی فوزیان دا جوبل شوی دي او درې فوزیان په دې کې چې کم دی وژل شوی دي. بل طرف ته چې کم تصدیق کوي زنې بیا امنیتی چارواکي هغه وایي چې اته فوزیان په دې کې جوبل دي او اته عام وګړي په دې کې جوبل دي. خو زنې استخباراتي ادارې چارواکي څنګه چې ما وې هغه درې 50 شمیره ورکوي. خو البته د پاکستان فوز اماډي کو څنګه یو ځل بیا به وم چې هغه د مرګ جوبل یا راپور نه دی ورکړي. بل طرف ته د کې چې کم سویلین دی عام خلک اته کسان نور عام خلک هم په دې کې جوړ شوی دی. باغه کې شپږ مېرمنې هم شامل دي
او عمر وسیر دغه توسم سید دغه پښتنه ما کوله چې دغه توسم آیا د سی رواني دی او کنه.
بالکل اوس هم په دې کې اډز روان دي. د 14 आवाजونه هم راځي وخت په وخت د جوړینې برا اسمان طرف ته غټ غټ لوګي چې کم دی هغه خېږي یعنی 14 وشي او بیا هغه نه پس لوګي چې کم دی شروع شي.
د پیخې سیمواري چا منلې ده.
بالکل دا نصرت وزیرستانی په نامه چې هغه ترجمان یا ویان بولی دا جیش فرسان محمد ډله دغه ډله د حافظ ګلبادر وسلوال ډله سره تعلق لرونکي یا تړاو لرونکي ډله دوی بولی دغه د دې بریت مسولیت منلې دي او دوی وای دوی اوس دا رسنوی تخپل ریپورت کې یا چې کوم پیغام دی هغه استولې دي. دوی وای چې د دوی دوه ځان مرګي چې کوم دي تر اوسه پورې په دغه بریت کې وژل شوی دي. خو فوز دا راپور ورکوي چې سلور وسلوالي تر اوسه پورې وژلې دي.
صحیح. عمر تاسو چې کوم ډله یاد کړله جیش فرسان محمد نو دا نوم د سپ اخکاریږي چې په لومړي ځل مخې ته راغلي دي. آیا دی مخکې هم د کوم بریدونو ذمہواري منلې او کنه؟
بالکل هنیسا دغه نوم داسې نوې ښکاري تر اوسه پورې دا ګومان کېده چې دا بیخي نوې ډله ده چې ځان د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لري یا ځان د هغې سره لینک کوي. البته اوس بیا دغه راپور دی یا په دې کې چې کوم تحقیقات مونږ کړي دي نو دا ډله د ضرب عذب عملیاتو وروسته د تیرو 100 کلونو نه وخت په وخت ذمہ داري اخلي او نصرت وزیرستانی په نامه چې دا د ترجمان دی او دا یو قسم د حافظ ګلبادر ډله هم ګڼل کیږي او دا د 1300 کلونو نه دغه بریدونو چې کم دی مختلف وخت په وخت دوی ذمہ داري اخستې دي او دا به هم وایم چې حافظ ګلبادر وسلواله ډله تر اوسه پورې خاص په خپل نامه داسې ډیر مسولیتونه نه دی اخستي.
صحیح ډیر مننه عمر وزیر د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د مردان په کالج سلورلارا کې د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانه او په ټیکسونو کې د اضافه پر ضد مظاهره شوې ده. د مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د مظاهره ګډونوالو ویلي که حکومت یې غوښتنې او نه منلې نو د روانې میاشتې په شپږشتمه به په اسلام آباد کې هم پرلت پیل کړي. بلخ د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت څه کال ګرانی لا نوره زیاته شوې ده. نور حال د عصمت علی شاه پر رپورٹ کې اورو.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانه او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیم الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبه د روان میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوی او د غختنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 1.5% ته رسیدلې وه، کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه 2.9 کې 1.5 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 1.5% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګل د کډوالو لپاره د سباندی 500 ملیون روپو منصوري ورکړې ده. د حکومت لخوا د جولای په 14مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د امرستي بعد د کډوالو د ستنېدو په بهیر او بیا بهاله کارونو خرج کیږي. بل خو د کډوالو کمیټې مشر ویلي چې باید د امرستي په سمه توګه ولګول شي. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال د ری کډوالو لپاره سباندی 1.5 میلیون روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبای ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فند کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه، خوراکی او غیر خوراکی توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکی خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډه پور صاحب چې هغوی په فوري توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بله ورځ یې دا فنډ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا هغوی چې څومره چې ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغوی سره میټنګ کیږي او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپۍ ریټرن پیکج دی چې دا ټولې دوی ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کو کې خیل وویل چې دا فند ناکافی ده او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فندونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زموږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زموږ تباہی شوه او کما بربادي شوه دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پته کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونشي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زموږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهرباني ده وکړي زمونږ دا غاچې کم پیسې مونږ ته راکړی شوې چې دا د زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوري طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه پخواوشه 100 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بر جنوبی وزیرستان سلی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې باید انټرنیټ ورته بحال کړي. د جولای په 14 د پښتون ژغورنې غرسنګ د سره روغه سیمې یو مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویل چې په ضلعه کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ بند دی چې له بجې خلک او په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې یا پی ټی ای چارواکو سره خبرې کړی وي او هغوی ورسره د انټرنیټ بحالول ژمنه کړې وه. خو نوموړی وایي چې له محرم رخصتیانو وروسته به یو وار بیا له اړوند چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروي په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میزه د خپل ان ټی ای اسف خان ماتیدو او ورترا ام ان ای زوبر وزیر د دلتا موجوده چې کیم ای جی ایف کی دای او د ډیلی انتظامیه ډی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دا غمشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا بي اس ال دا په حال کې سویل چې وخلق ته ضروریات دي وخلق ته مشکلات دي.
د ماکین سیمه او سیدین کای شریار ماسید ویای چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه شدی خو بیا هم حکومت د ضلع خلک د پورا د انټرنیټ سہولت بند کړای دی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تکشه شو. هغوی وویل
د مودې پیچه چیرمن سره میټینګ شوی و په دا کې م 14 ټاور نه وی ور کړی دي او په دا ځړې چې کې م ویچ سیګنل دی دا غوا د سره کړی و چې دوه دسته سره چې کوم فور چې په ټوله باندې وی نو وین شاله دا د مارن چټې چې خط شي زو د ګرات د دې نه فیډ بک خو ما مو یې سر نه چې کې می د خپل یو دې مرته یا غو سره کلی چې کې تیراوی هغه ته د دې جزات راس کړی دی او وچ دا د 100 جی اس در کوم
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلکې سہولت د پورا د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول د پورا د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په ګرمۍ کې اکثره خلک یخو سیمو او سندونو ته مخه کړی. د سواد فضاګټ هم یو سیلانې سیمه ده او اکثره خلک الته په سند کې د لامبو لپاره ورسي، خو د نورو وختونو په سیر څه کال هم د سواد په ګډون د صوبې په بیلابیلو سندونو کې د بے احتیاطۍ له وجې د خلکو ډوبېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. همدغسې د سواد د فضاګټ په سند کې د جولای په اتمه یو 13 کلن الک ډوب شوی دی چې د پلار په وینا تر اوسه نه دی موندل شوی. بلخوا سیلنی انتظامیه په سیندونو کې په لامبلو بندیز لګولی دی او دفعه یو سل سلور سلوېختمه یې لګولی ده. د نیاز احمد خان رپورټ پی اورو.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په اتمه نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درک دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی وتا تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو د هم دغه یم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي او د څوک چې ځوانان لکان دي هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې نه راځي څنګه چې زما سره شو دسې دی بل تر ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی هر سړي ته محسوس نشی لگا ماتا جی سنگا محسوس شئے دے بل زدہ وست کم شوی واقع شئے دا و زدہ خپل دے حکومت نام پا دے گیلمان یما چی پینزم شپگم ورز زما دا بچی زخ خپل کور ته نیم تلے سوک چی راشی دل تک دو گھنٹو لشیول راولی بس یو دو گھنٹے کارو کی بیا پا مخ تلے بیا زاغن اینم ز بیا ناسی ما بل ورزی تا بل ورز مازیگر راشی دو گھنٹے کارو کی بیا آغام تلے.
سوات ریسکیو یو یو دو دو ادارې ترجمان وایي چې سخ کال مئی جون او جولای کې بیرابیل سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه دوه دېرش تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزی دي او لوی هم دی ځکه ورته مړی راوستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کو نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي سدسې چې په سبا له وشي ولې چې دا لوی سیند دے لکه دسی صدقه نه دی چې یو کیلومتر یا دو کیلومتر نه دی دا په سوونو کیلومتر دی په دې کې زیاتره چې راځي نو زیات یا دسی میلمانه راشي.
د سینا پوری اړخته د تاثیر قبر ډیری کلی 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سینا متاثر خلق راوباسي وای چې 13 دو میاشتو کې د سینا لس مړي راويستي په لسګونو خلقې د سین د وړونه بچکړي دی وای چې سین غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بے احتیاطۍ لوجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډیری بے احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نشي کله دې ځای خلک دي خپل زنانه ماشومانه نوباسي او د دې بے احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته ملک دی جن لرشي نو بیا چې خبر شم نو اقا زین غوړو کې راوړی یا غلوی راوړی پکار دار چې من پلو بچوله تربیت ورکول کوم د مرګ زلو دازې د سیل زده پکار دان چې را من د دې جن لګلری کینو بیا را روانو میل منوله دا پکار دا کم چې زمون د بهر نه میل مان دی هغه له دا پکار دا چې دا سین ډیر زیات خطرناک دی وبې خړه اوس مال هم یخنی کی ور نور سمره ګرم دی خو به دومره یخړه بل دا زین ټول وټیری شګری دی سیلاب نو روسه زمون سین ډیر روان شه دی نو دل ډیر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سین نه دی لری کینی او لامبی دینو
بزګرټ کې دا وخت د تل لسکلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلع انتظامی غړي هم لټون کوي د سین په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر امجدادی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس دوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل مات دې نخ کړ ځکه چې زه د وبو د رفتار ګورم کې دې شي دې نه وستلې دا صرف ته دې د پاره چې خاندان موږ په هر طریقه باندې مطمئن کو دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دې زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې پاغو باندې تیریږي هم د غشن په موږ باندې تیریږي څنګه چې هغه پکې انوال دې د غشن موږ انوال دیو
د سواد ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سین کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې استعفا به ورکړي خو فشار به نه مني شریف د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ایف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام ښه کولو په اړه په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنن کې څه نظر لري په اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو
دا سیاسي چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 میاشتو راسي د پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادي حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص حکومت په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده دا چې وزیر اعظم شہباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره سمانه لري نو په اسلام آباد کې شنونکو عبدالحادي مایار وایي چې ښکاري دا سچ عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی ځکه د عمران خان په یوشمن مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بریکیدو احکامات جاری شوی
موجوده وخت کې شہباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته البته د عدلیه تیرو فیصلو هم دا خودلې ده چې حکومت ته د عدلیه د طرفه یو مسلسل غواخ موجود دی اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منسوبه لري دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زن نور ججان خوشاله دي خورا روان چیف جسټس منصور علی شاه او سج ججان ناراضا هم دي خو بل لوري ته کومنګ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دي نو ځکه شہباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وای چې زبر د دې فشار مقابله کوم
په سیاسي چارو نظر لرونکو په خبر کې شرون کې او خبريال محمود جان بابر وای وزیر اعظم شہباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینی ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي
یو سیاسي ګروپ چې کمینو هغه سره همیشه په پاکستان کې د استابلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لازم ده دی اور سرا د ججانو هم دی اونور ادارو هم او چې کوم حکومت نه بهري نو هغه سره هم مدد بدري فیصله چې د عمران خان دی په حق کې راغی نو زما په خیال باندې زړه خیال دی چې دی باندې پرشر اچول کیږي او د یوازې دی ته میسج نه ورکړي دی اغه ته هم میسج ورکړي چې دی باندې حکومت جوړ کړي دی چې دی راوست دی چې په هغه کې هم د استابلیشمنت یو غټه سره په دی ورکړي چې زه خو ناستې مخ حکومت باندې دبوره او نو زه دبو کې نه راځم اغه ته هم خپل پیغامونه ورکړي نو دی کې
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص څوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودان ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ہے اوس په خبر کې د ماسپخین دونی میں بجے شوې سنه لن خبرو نه دادی چې په بنیو کې چارواکی وای چې په چاونه په ځانمرګي برید کې لکتر لگا درې سرتیری وشل شوی او شاوخوا 500 کسان زخمن شوی دي. په سیمه کې سن امنیتی چارواکو چې لرسنه سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریڈیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي لمړی له بارودو څخه ډک گاډي د چاونه له دیوال سره وجنګو او رستو چاونه ته ننوتل چې الته امنیتی سرتیرو سره نخته پیل کړه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ شوبلا پوځیانو ته وخت خو په زخمیانو کې سني ولسی وګړي هم شته. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال د کډوال لپاره سباندې 5.5 سوا ملیون روپے منصوری ورکړی دا. پرون مشال ریډیو ته په رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پیسې د قدرتي آفتونو په وخت صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ته ورکړی دی. خبر پاڼه زیاته وی چې په دې کې به شاوخوا 5.5 کورنۍ او تخمې خوراکي او غیر خوراکي شیان ورکړل شي. بل خبر بیا دادی چې د نوخار پولیس وای د غسلې په اکبرپور سیمه کې د 13 ورس نامعلومه وسلوالو یو خبريال حسن سیب په ډسو وشلې دي. پولیس وای چې د حسن سیب د وشنې مقدمه د غ د ورور انور سیب په مدیت کې درج کړی ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د اف ای آر لمخې د حسن سیب ورور انور سیب په اکبرپور تانه کې درج کړی ریپورت کې ویلي دي چې هغه حسن سیب د جولای په 14مه ماسیګر اکبرپور سیمه کې په خپل گاډي کې روانو چې دوه نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو پی ڈسی وکڑی. د دې پیښې سیمواري لاچا نه ده منلې. مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس وخت شوه دي د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله دا خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسې چبرتا غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلې شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي بل ته عربي بل ته یې خراساني او بل هغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غني شروع شوي او لاغه وروسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
سبته هندي سبک زکه وی چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازخیال شاعرانو د هند مخاوک په هند کې قدردانی هم زیاته و، او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعری شو، او په دې شاعری کې نور زیاته نازخ خیالی، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړې اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا زمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی، د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنگینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنگینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي، او دا موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازخیالی هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمری اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي، نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. دغه د شاعري کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی مولا له جلوت حزیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې. دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا دا بکلی داخل کړلم چې وته محل ته دوهم درېم ورځ وه ګړې خوا سرمالم د دغه نه پښتنه ونه کړه. بابا نه مې پښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې مال دغه راکړې، فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې ته کله پیدا شوی او زه راغلم. د مور نه مې پښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتول که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړې هم ومهارتل مورې زه کله پیدا شوی یم. نو هغه خو ستړې وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. وای بچو الکه لیونه ته مې څه له زیروي که نه زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا شوی خوا دې پیدا یې هغه دې ګرځ یې پیدا شوی ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا شوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما سر نه خلاصېږي. خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ شوي وو. موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا. نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال. او د دې پسینو داستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم. دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایه او بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً لاړلم دغه مې وکړله. دا څه شی دی؟ اوف فاکولټې ته ولاړم د ادب د فاکولټې دغه څخه د تاریخ او جغرافیې اجتماعیات او فلسفې د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په هغه آخر ورو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه. خو هغوی هم مزاره نه کړله. نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټي څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاتې سولم. معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجي ده ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې. داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ویم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پال وطن پرست حتا وطن پرست انسانان کنه دغه چې نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې ده حالات د ذهنیتو مګر بایوسی کې دغه واغه دا چې ټوله ټولو ته اول صحیح خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمنه مزمنه دا شان هغه یې بدل کړ خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا تاسیات کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ د سبیلانس او بالاخره هغه دغه کړه دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته وو چې نصر محمد چرته لیکلی دی که نه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مو هم څه کړي دي که نه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زه له تا جاب شم غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشه نشینۍ کې موږ ته وخت راکړ نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بنه د دې نه تښته در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کورته بیا د پونتون څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو و روحیاتی شکست را تراغي لارلم ډیر لیری و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای خیر دا بله دا و پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافستا او مخ ته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده هغه مور سو وم خیر خو مقصد دا دا دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چی راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې رالن کنه سیاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راله سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالې څنګه ډېر په اصل معنا باندې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ سي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه زما وسره سېدلې دی ما د شهرت څخه د مشهورې کېدو څخه د واوا څخه د ها ها څخه کناره ګیری کړې ده یو سیر څه سو یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه د شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلاع یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سو
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تا ته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه فروشولي وه د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دشت کې روان یې او هر ګام چې اخلې په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس میاجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایټ ټو لیفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه کوټه تلاشی سوی د کوټه می شام وړ سوی دی او یا بس وځل سوی یا به شاخص چا نو دا څه سات ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس اندغه ټول
هو نه مې عجیب سلام ما مې عجیب بلای شي ستارا سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه وروسته سم کړی ده کنه تر وخت تر ضرب وروسته شیش په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي نه دغه دی نو دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکټرو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکټر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته چې نغ د نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې په واسطو بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپي هلته واره واره شت خطرک راته وایي واره هغه فهم راته وایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یار زه خو مې عجیزي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځوابوله دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو غنو کې به دا تخبری کړو اوس د تا د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کوو چې ور سره بعد مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي
سہرے دران خوبون
دغرو